واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه پروند پنځشنبه پورز د کب یا حمل په چلېرشتما د ازبکستان په پایتخت سمرقند کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په باب څلورمه غونډه پای ته ورسېده. دا غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر کوینګانګ په شمول د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هم ګډون کړی و. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې مطبوعاتي ابلاغې په نقل قول خبر ورکړ چې د غونډې فوکس د افغانستان وضعیت ته په کتو د سیمه ییز امنیت او ثبات په اړه د اطمینان حاصلولو په لوري و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي ابلاغې کې راغلي د سمرقند په غونډه کې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او استحکام د خوندي ساتلو او دیو بشری بحران درامسته کېدو د مخنیوي په غرض له افغان چارواکو سره د همکارۍ په اړه بحث او تاکید وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې همدا شان په پرونی غونډه کې د افغانستان له خاورې نه د ټریریزم د دفع کولو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په باب هم سلا مشورې وشوې. روسیا او چین د نړۍ د هغو څو هیوادونو په جمله کې شامل دي چې 2020 میلادي کال په اگست کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته خپلې ډیپلوماتیکي نمایندګۍ په کابل کې پرپړ حال وساتلې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ انلاین د امریکا د استخباراتي ادارو او پینټاګان د یو شمېر سری او محرم اسنادو د افشا کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. کاغلی بایدن ویل چې په دې اړه د عدلیې د وزارت مفتشان د افشا کوونکي د هویت د تثبیتولو او یوې نتیجې ته ورنږدې شوي دي. بایدن ادارې د هغو مهاجرینو لپاره روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي اعلان وکړ چې په کوچنیتوب کې متحده ایالات ته راوستل شوي وو. سپینې ماڼۍ د دې اعلان له مخې چې پرون د پنځشنبه په ورځ یې کړی د ډاکا په نوم پروګرام برحال شي چې له مخې دغه کسان کولی شي چې د روغتیایي بیمې له ارزانبه خدماتو نه استفاده وکړي. له بلې خوا سپینې ماڼۍ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بایدن ادارې د امریکا په ښاري او اطرافي سیمو کې د نهو غټو پلونو د رغولو په پروژې باندې د 300 میلیون ډالرو د مصرفولو پلان تیار کړی. د پلونو د بیا رغونې دا پلان چې تیر کال منظور شوی و په کانګرس کې د دواړو سیاسي ګوندونو غړي ملاتړ کوي. د سوډان پاوس د نیمه نظامی ملیشو له رابللو وروسته په هغه افریقایي هیواد کې له ولس سره د یو غټ ټکر امکاناتو په باب خبرداری ورکړ. د پیرو په پایتخت لیما کې یوې محکمې پرون د پنځشنبه په ورځ د هغه هیواد د نظامی استخباراتو پخوانی قماندان په 1988 میلادي کال کې د یو ژورنالیست د قتلولو په جرم د 12 کلونو په حبس محکوم کړ. د نظامی استخباراتو د پخوانی رئیس دانیل اودستی کاریټاس د 19 مجلې د خبریال هوګو بوسچیو په وژلو متهم شوی و. کرملین خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال د مئی له 13 وروسته به د تورې بحیرې له لارې د یوکرین له څو بندرونو نه نړۍ ته د غنمو د صادرولو پروسه بنده کړي، ځکه چې پخپله د روسیې د غنمو صادرات له غټو ستونزو سره مخ شوي دي. د جرمنی د بهرنی چارو وزیره میرمن انالینا بیرباک وروستۍ لوړپوړي اروپایي سیاستمداره ده چې د پنځشنبه په ورځ د چین د تیانجین ښار ته ورسېده. توقع ده چې نوموړي به نن د جمعې په ورځ بیجنګ ته سفر وکړي او د هغه هیواد د لوړپوړو ډیپلوماتانو سره به ملاقات وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن په روانه اونۍ کې ویتنام ته سفر کوي. د بهرنی چارو د وزیر په توګه دا ویتنام ته د ښاغلي بلنکن لومړی رسمي سفر دی او په داسې حال کې کیږي چې دواړه هیوادونه ستراتیژیکي ملګرتیا ته د دواړخیزو اړیکو د ارتقا ورکولو په لټه کې دي. توقع ده چې بلنکن به په هانوی کې د امریکا د سفارت نوې ودانۍ هم پرانیزي. د دانیل الیزبرګ په نوم یو سړی چې په روانه اونۍ کې د امریکا د دفاع د وزارت یا پینټاګن سری او محرم اسناد کاپی کړي وو نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې هغه دا کار ځکه وکړو چې فکر کوي امریکا تر خطرناک حد پورې په یو اټومي جنگ کې ښکېل کېدو ته ورنږدې کیږي. د هغه روسي جلی پلار له بلاروسیا سپین روسي نه بیرته روسي ته په زور لیږل شوی چې لوري د یوکرین د جنگ په خلاف په خپل ښوونځي کې رسمونه ایستلي وو. روسي چارواکو 45 کلن موسکایلوف سوشل میډیا کې د جنگ ضد معلوماتو خپرولو په شمول په دوه مواردو کې د جرمونو په ارتکاب تورن کړی، ممکن چې د دوه کالو په حبس محکوم شي. هغه د روسي چارواکو لخوا لګول شوي الزامونه رد کړي دي. وړم ورځ د یونان په پایتخت اتنس کې د اسرائیلو او د یونان د فوټبال د ټیمونو ترمنځ دوستانه لوبه په ګډوډۍ کې ختمه شوه. سیل کوونکو د اسرائیلو جنډې ته اور واچو او آتشی مادی د اسرائیلی سیل کوونکو پلورې گزار کړي. د افریقایي هیواد کیمرون په جنوب کې بزګرانو د وحشي فیلان لخوا د هغوی د غنمو د فصلونو د تباه کولو له امله چارواکو ته د مرستې خواست کړی. د گابون او ایکویټوریال گینیا سره چیرما پروتوکولو خلق وای چې وحشي فیلان فصلونه خوري او تباه کوي، خدای په مقابل کې بې وسه دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمخاله لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو د رپورت ته چې د ازبکستان د سمرقند په ښار کې پرون د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربه و. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د میشتو ترګرو ډلو د فعالیتونو له امله د تهدیداتو په اړه خبرداري ورکړ او له طالبانو څخه یې وغوښتل چې د خپلو ژمنو له مخې د درغري په وړاندې جدي مبارزه وکړي، او په دې غونډه کې همدارنګه له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو او پر ښځو د ټولو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه هم وسوه. د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ورغلی و. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د روسیې او د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند کې د خپل یو ورځنۍ غونډې په پای کې د ویلامې په خبرولو سره له طالب چارواکو وغوښتل چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ګوندونو په ګډون ټول شموله حکومت جوړ کړي او په میرمنو او اقلیتونو لګیدلې محدودیتونه له منځه یوسي. په ویلامې کې روسیې، ایران، چین او پاکستان همدارنګ له طالب چارواکو غوښتي دي چې یو دوستانه بهرنۍ پالیسي تعقیب کړي، نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او له ټولو هیوادونو سره په همغږي کې ژوند وکړي. د افغانستان د ګاونډي هیوادونو بهرنۍ چارو وزیرانو همدارنګه د افغانستان د سیاسي ستونزو د هواري په موخه د ټولو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ وکړ. د سمرقند په غونډه کې د ګډون په هدف د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ازبکستان ته سفر کړی او د یاد وزارت یو ویان ویلي چې نوموړی به د غونډې په څنډه کې د یو شمیر بهرنۍ چارواکو سره ملاقاتونه ولري.
تمه ده چې نن به په سمرقند کې د سیمې د خارجه وزیرانو په جوړیدونکي کانفرنس کې چې د افغانستان په تړاو دایریږي ګډون ولري او وینا به وکړي. د دې ترڅنګ به په سمرقند کې د سیمې د خارجه وزیرانو او اړوندو نورو چارواکو سره په یو شمیر مهمو موضوعاتو د کاته ولري.
د سمرقند تر غونډې یو ورځ مخکې د چین حکومت د افغانستان په اړه د بیجینګ موقف اعلان کړی وی ویل چې هله منده د افغانستان موقت حکومت د خزو ماشومان او قومي ډلو په ګډون د ټولو خلکو د اساسي حقوقو او ګټو ساتنه وکړي او نړیوالې ټولنې د توقعاتو په اړه فعالانه کار وکړي.
چین چمتو دی چې د افغانستان له ګاونډي او نړیوال ټولنې سره همغږي او همکاري زیاته کړي، څو له افغانستان سره مرسته وکړي چې ژر د ثابتې پراختیا په طرف ګام اوچت کړي او په مشترک ډول په سیمه کې پایدار امنیت، هوساینه او پرمختګ ترلاسه کړي.
خو چین په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په شتون د اندېښنې په ښودلو ویلي چې له ترهګرۍ سره به د مبارزې په برخه کې له کابل څخه په قاطعیت ملاتړ وکړي. د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان څخه د دوه موردو په اړه چې ترهګري او نشه یي توکي دي جدي اندېښنه لري.
نگرانی اول منطقه در قسمت تروریسم و افرادگرایی از افغانستان به منطقه هست. یک دوم، نگرانی عمده را که منطقه و دنیا در قبال افغانستان فعلا داره موضوع اقتصاد جرمی هست و در اقتصاد جرمی هم مشخصا مسئله مواد مخدر.
په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا په یو لیک کې د دې غونډې لګډونوالو غوښتي دي چې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي. دغه شورا زیاته کړې وخت د طالبانو پر رسیدو سره افغانستان د سختریزو ډلو په خوندي په تنځای بدل شوی او یا د ډلې د سیمې هیوادونه ګواښي، خو طالبانو تل د ټولو افغانانو حقونو ته د درناوي خبره کړې او ویلي دي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې څخه د نورو په ضد کار واخلي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخرم پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خپلو نیکونو په مینه ایرلند کې دی او راتلونکي دوه ورځې به هلته د مشرانو او د کورنۍ د غړو سره په لیدو تیر کړي. نوموړی د چهارشنبه په ورځ د شمالي ایرلند په بلفاست کې د شی جمعې د تړون پر بنسټ په سیمه کې د 25 کلونو سولې ستاینه وکړه او د ډنګ سوي ائتلافي حکومت د بیا جوړولو لپاره ژغ وکړ. نور حال په دې رپورت کې واوري.
د یو امریکایي ولسمشر لپاره چې په خپل آیرلندي میراث ویاړي، دا سفر کورتا د بیرتا تک پشان وو.
هر کله چې زه راغلی يم، خلکو می هر کله کړي په سړکونو راوتلې دي. دوی زموږ سره ډېر اخلاص شي.
په زرګونو خلک د جو بایدن لیدو لپاره په قطار کې ولاړ وو.
کڅه هم باران وریږي، خو زمونږ په زړونو کې لمر ځلېږي او د جو بایدن د لیدنې په څیر بل هیڅ ننداره شتون نه لري.
بایدن د کارلینګ فورد ماڼۍ څخه لیدنه وکړه. دا د آیرلند هغه وروستۍ نښه ده چې د هغه لوی نیکته په 1949 کال نیویارک ته په سفر روان شوی وو. د چهارشنبه په پیل کې د شمالي آیرلند په بلفاست کې بایدن د ګوډ فرایډي د تړون لمخې د سولې 15 کالو هرکلی وکړو. د دې تړون لمخه هغه شخړه پای ته ورسېده چې آیا سیمه باید له آیرلند سره متحده پاتې شي یا د انګلستان برخه پاتې شي. په دې موقع د برتانیا د لومړي وزیر ریشی سوناک لخوا هم یو پیغام ورکړل شو.
موږ د پانګا چونې د احتمال په اړه خبرې وکړې چې هلته شتون لري. هغه شرکتونه چې غواړي په شمالي آیرلند کې پانګونه وکړي، او زه فکر کوم چې دا خورا په زړه پورې ده.
ولسمشر جو بایدن د خدای پامانۍ د لیدنو په لړ کې نن د آیرلند ولسمشر سره وکتل. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د طالبانو د دفاع وزارت وایي چې 150,000 کسیز پوځ یې جوړ کړی دی. د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز سیح الدین فطرت رویترز خبري آژانس ته ویلي چې د پوځ لپاره یې لویه بودیجه هم ترلاسه کړې او هڅه کوي چې د دافع هوا سیستم هم جوړ کړي. خو یو شمیر پخواني پوځیان او شنونکي وایي د پوځ جوړول یوازې یونیفورم او کلاشنکوف نه، بلکې مسلکي پوځیان، د مسلکي کسانو روزل، تجهیزات او
وقت له رسیدو نږدې 6 میاشتې وروسته طالبان ادعا کوي چې 150,000 کسیز پوځ جوړ کړی دی. د طالبان دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت چې په خپل هیڅ ډول پوځیز ذکر نه لري، رویټرز ته ویلي چې د پاوځ شمیر به 200,000 ته ورسوي.
د دې مدته کمتر از 2 سال پیشرفت خیلی خوب داشتیم کې به تعداد 150,000 نیرو کم و بیش تا حال ما در چوکات اردوی ملی اسلامی ثبت کردیم و ایره داریم.
د طالبان لوی درسیز نه وای چې دا شمیر اردوی څنګه جوړ کړی، خو یو شمیر پخوانی پوځیان وای چې د اردو جوړول یوازې یونیفورم او کلاشینکوف نه بلکې د مسلکی کسانو روزل دي.
په پوځ کې خو پیاده، لوجستیک، توپچی، تانک، مخابره، انجینری، پانداشن په وای برخه کې مختلف بخشونه دي چې هغه پیلوټی ده، جیټ تیاری دي، هلیکوپټر دي، تخنیکی بخش دی، کشاف محل دی، کشاف هوایی ده او دغه لوجستیک برخه دي. دا ټول تخصص غواړي. په دې کې خلکو درې درې کاله تناغه تخصصي برخه مخکې وې پاند وو، بیا دوه وظایف تور دینه نشوي دي. زه نه پوهیږم چې دوی پاوځ په یو کال کې څه جوړ کړه.
که څه هم طالبان وای چې په پاوځ کې پخوانی افسران هم شامل دي، خو یو شمیر شنون کې وای واک تر رسیدو وروسته طالبانو پخوانی مسلکی پوځیان چې په هیواد کې پاتې وو لدند ګوښه کړی دي.
مشه عموم افسرای مسلکی را خانه نشین ساختن و اینا فقط افراد خود را آوردن که افراد اونا فقط جنگ غیر منظمه، جنگ شورشی و تاکتیکای تروریستی را بلد هستن، باقی مانده اونا از اصول اردو اصلا چیز را نمیدونن. بنابراین در کل میتونیم بگویم که ادعای طالبان مبنی بر احداث اردو، مبنی بر ایجاد اردو، ادعای کاملا غلط هست. اونا قبل از اینکه تصمیم بر ایجاد اردو میزنن باید تصمیم بر ایجاد حکومت بزنن. اونا اصلا باید اول حاکمیت را بسازن، حاکمیت مشروع را بسازن، بعد زو بر اساس او اردو ساخته شد.
دوانستان ده پاوز یو پخوانه افسر عبیدالله سپه وی طالبان یواز غواری نره تا وخیی چه دوی اردو لری.
اول که اگه ده پخوانی نظامیان لطریق اخپل یا ست ده تساکر تا کابل که یا پا مزار شریف که دوی تعلیمات وار که او فقط وخته چې نړیته وخی چې مونږ هم زموږ تعلیمات هم ادامه لري.
سمود مخکې د طالبان دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ویل چې په افغانستان کې درون یا بی پلوټ الوتکې ګرځي خو هیڅ هم وسکه نشته. د طالبان لوی درستیز وایي دوی هڅه کوي چې د ستونزه له ډیپلوماتیک لارې هواره کړي.
وایي چې از طریق خاکی کدام کشور میآید در اینجا دیگه حریم هوایی ما را نقض میکنه، واقعا که از طریق هر کشوری که بیاید دیگه او پذیرفتنی نیست برای ما.
طالبان په داسې وخت کې د پاوځ جوړولو ادعا کړې چې د ملګرو ملتونو د راپور په اساس لکل نه چې وخت رسیدلی دی په افغانستان کې داعش په ګډون د یو شمیر ترهګرو ډلو فعالیت زیات شوی دی، خو طالبان نه مني. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
یوه موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماښام په 6:30 بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ما هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د طالبانو لخوا په کوکنارو او نشه یي موادو د بندیز اعلان وروسته بزګران شکایت کوي چې د بدیل معاشیت برخه کې ورسره د طالبانو حکومت اړینې مرستې نه دي کړې. د کرهنې او مالداري وزارت وایي په دې برخه کې 15 کلن پلان جوړ کړی دی. محمد ابراهیم مومن په دې باره کې رپورټ لري.
وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته د تیر کال د اپریل په میاشت کې د دوی د رهبر له لوري د کوکنارو د کرلو بندیز هغه د قانون چې کوکنار به کرل له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمیر کروندګر وایي د کوکنارو په کښت اقتصاد ولاړو، خو کوکنار پرې یو اړخیز ډول پرته له دې چې د بدیل معیشت په برخه کې ورسره مرستې وشي من شوي دي. دهقانان وایي په خواني حکومت به ورته د بدیل معیشت تر څنګ د کوکنارو بندیز لپاره مالي مرسته کوله، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د کوکنارو کښ په بشپړه توګه بند شو او هیچ چا یې لاسنیوی نه دی کړی او په کار ده چې اوبه، کاریزونه او اصلاح شوي تخمونه ورته برابر شي.
اینال از وقتی که کوکنار کشتی بند شده کاروبار ما خراب شده، کاروبار ما خراب شده، ما دولت نمیره خواهش داریم که بده که امرای ما همکاری کنه، کمک کنه، کود به ما بده، تخم اصلاح شده به ما بده. بدر ما مشکل داریم، اینجا او نداریم، از دریا و بالا میگنیم به ذره جنیا تو برق مصرف داریم.
نکوکونا رو بند شد به بدل که به خبر خلق و پیسی اخیستلی که اگه به کمکونه به حکومت توسلا کول پخوانی حکومت کی دغه اوس حکومت کوکنار په صفر تر رسیدلی کوکنار کې نشته په بدل کې موږ ته چنه نه درکړي.
خود طالبانو د کرهنې او مالداري وزیر مولوی عطا الله عمری امریکا غږ ته وویل چې د بدیل معیشت 15 کلن پلان یې ترتیب کړی چې سږ کال به یې عملي کړي. هغه وویل چې د پنبې، انګې، زعفران، حبوباتو او جواري په تولید او صادراتو کې ښه نتیجه ورکړې ده.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، بنن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
امریکا جا آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په تورخم کې د پولیو ضد واکسین پروسه منظمه پرمخ ځي. ځایي مسؤلین وایي چې هیڅ ماشوم له واکسین کولو څخه پاته نه کیږي. په تورخم کې د ځایي مسؤلینو په خبره چې 50 کسه واکسیناتوران او سوپروایزران لري چې 10 یې ښځې دي. ابوبکر علیزی په دې باره کې رپورټ راستولی.
وروستیو کې ختیځ میشتي ولسونه له تورخم دروازې په اندېښنه کې دي چې د خیبر پښتونخوا او پاکستان له یو شمېر نورو ښارونو خلک ختیځ ته زیات تګ راتګ کوي. هلته د پولیو تازه پیښې شته، وایروس موجود ده. پولیو چې ساري ناروغي ده، د خلکو له یو ځای بل ځای ته پتلو راتلو یې د انتقال امکان ډېر دی. خو په تورخم کې د سی بی ټي سوپروایزر عبدالله خالد امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې وایي خواو شا 50 تنه واکسیناتوران او سوپروایزران یې په دغه ښارګوټي کې د پولیو پر ضد مبارزه کوي چې 10 تنه یې ښځینه هم دي.
تورخم ډیر منظم کار دی وروره. دغلته ټوله ته 50 نفره موږ لرو. دغلته شپږ کې شپږ څلوېښت نفره چې دي دا میل دي او 10 نفره چې فیمیل دي. دغلته غټانو ته، ماشومانو ته سل په سلو کې واکسین تطبیقیږي. هغې طرف نه چې کوم ماشومان راځي اخو پاکستان کې ورکوي، بیا هغې ته موږ ټیمونه کینوي چې هغوی نه کوم مصر راغلي دي، هغوی ته موږ دوباره بیا واکسین اچو تطبیقیو ته، غټانو ته، ماشومانو ته.
د خاغلی خالد په خبره دواړو خواو ته تلونکي او راتلونکي ماشومان په ډیر دقیق ډول واکسین کیږي او ان ګڼو منکرو کورنیو ته چې واکسین نه کوي قناعت ورکوي. خو په خبره یې منکرو کورنیو شمیر په دې وروستیو کې ډیر کم شوی. دی وایي لویانو ته هم واکسین کوي خو پروژه کې یوازې ماشومان تر کلک څار لاندې نیول کیږي.
کوم خلک زی پاکستان ته چیزی بارډر چې کراس کوي هغه ته موږ دغلته ټیمونه کینولې رجاله او کې هغه هم به واکسین نه زی. بل بعضی خلک داسې راشي هغه ریفیوزلی هغه انکاریانی خو هغه له موږ کنه ورکو. په ان شاء الله ریفیوزل ډیر کم دی او په دې روزه کې صرف ماشومان ته واکسین تطبیق او غټان باندې
ختیځ میشتي بیا لدی ملج پاندېخنه کې دي چې په کوزه پښتونخوا د پاکستان په نورو خاورونو کې د پولیو د ناروغي کچه لوړه ده او همدا ماشومان چې ډیر کله له واکسین کولو پاتې کیږي دلتا د سلګو نظر ماشومان ژوند غاخلی شي.
کوم ماشومان چې له کوز پښتونخوا د پاکستان له نورو خارونو راځي باید په تورخم کې د پولیو ضد واکسین ټولو ته په دقیق ډول وشي، ځکه په کوز پښتونخوا کې د پولیو کواخ لوړ دی او زموږ خلک ورسره ډیر تګ راتګ کوي چې له همدې امله په دې وروستیو کې په حدیث زون کې هم د پولیو کواخ لوړ شوی دی. هلته شته مسؤلین باید هیڅ ماشوم بې واکسین کولو پرې نه ږدي. همدا له کوز پښتونخوا د پاکستان د نورو سیمو راتلونکي خلک دي چې ډېر کله یې په تورخم کې د بیروبار له کبله ماشومان نه واکسین کوي.
تنو اوریدونکو د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن انویلی د 2022 کال د نومبر د میاشتې په دوهمه د دښمنۍ او د درېدلو موافقه وشوله چې ایتوپیا په شمال کې دوه کلن بې رحمه جنګ پای ته ورسوه. اوس ایتوپیا له جنګ نه راڅرګندېږي چې په دې وخت کې ټولې خواوې د عام قتل مرتکب شوي دي. زه دواړو خواوو ته چې دغې موافقې ته رسېدلې دي پیشنهادوم او د دې په عملي کولو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، لیکن د دې لپاره چې دوامدار سوله ټینګه شوې وي ټولې خواوې د عام قتلونو کول ومني، همدغه راز د پخلاتوب سره حساب کتاب ومني. وزارت د قانون د دقیقې کره څارنې نه او وروسته او حقیقت دا دی ما پریکړه وکړه چې د ایتوپیا د ملي دفاع قواوو د ریتیرا دفاع قواوو د ترجی د خلکو د ازادۍ جفی قواوو او امهارا قواوو د ایتوپیا په شمال کې د جنگ په وخت کې د دغو قواوو غړو جنگي جنایتونه کړي دي. د وژلو، د فتح کولو او د جنسي تاوتریخوالي د نورو ډولونو او د تعقیب په شمول د ایتوپیا د ملي دفاع قواوو د ریتریا دفاعي قواوو او د امهارا قواوو غړي د بشریت په خلاف د جنایت مرتکب شوي دي. د امهارا قواوو غړو په خپلو هیوادونو د سپارلو یا په زور لیږلو په وخت کې د بشریت په خلاف جنایت کړی دی او په لویدیز تیګری کې د تیګریانو د خپل چلچلند له لارې د قومي پاکسازۍ مرتکب شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي موږ هغه ژمنې ته هرکلی وایو چې په جنګ کې شامل خواوو د دښمنۍ او د ودرولو په باره کې کړې ده. د عامو قتلونو کول یې منلی دی او د دوی تباه کوونکي عواقب د ترکیه حکومت لومړی اقدام کړی دی چې په خود دود باندې ولاړ د انتقالي عدالت اختیار د زرغون کاغذ تفصیل په عام محضر کې خپروي او د نورو دولتونو په تجربو باندې ولاړ دی. د ډلهیز تاوتریخوالي له درونه راڅرګندېږي. دا د بشري حقوقو لپاره د عالي کمیشنر له دفتر نه متخصصانو ته بلنه ورکوي چې د ایتوپیا د بشري حقوقو د کمیسیون سره یو ځای شي چې د بشري حقوقو د څارونکو یو ټیم د جنجال په متاثره شوو سیمو کې ځای په ځای کړي چې د دې ډاډ ورکړي چې په رښتیا دا رنګه اقدامات درېدلي دي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي په آخر کې او په خاطر ډول من د ایتوپیا د حکومت او د ایتوپیا د حکومت همدغه راز ټي پی ال اف نه غواړو چې د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د دغو عام قتلونو مسؤل وي. دغه اقدامات منل، حساب کتاب کول، په خلاتوب د قومي او سیاسي تاوتریخوالي د ماتولو کلي ده چې په ټوله ایتوپیا یې منګولې خاخې کړې دي او د دې مخه نیسي چې دا د اوږدې مودې لپاره د خپل نامحدود ظرفیت ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر وویل امریکا به د ایتوپیا سره انډیواله شي په داسې حال کې د ټولو قربانیانو او د متاثر شوو ټولنو د ګټو لپاره دا د باوري انتقالي عدالت پراسس عملي کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل موږ به د ایتوپیا سره ولاړ یو په داسې حال کې په صادقانه توګه دا په خپل تیر وخت کې د سرغړونو سره مخامخ شو وه د هغو زیانونو لپاره حساب کتاب برابروي چې د دې د ادباو په خلاف سرته رسول شوي او د دوامداره سولې د راتلونکو په لور حرکت کوي. درنو اوریدونکو دا ود امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.